یواری بیا درته د مشال رادیو په دوهمه خبرونه کې زه نجیب امیر هرکلی وایم. د خبرونه به له لسو تر یولسو بجو پورې وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. دا به زموږ د سر موضوع وي. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو. همدارنګه ستونزې او سرکار پروګرام درته لرو. دغه هر څه له خبرونو وروسته، خو خبرونه اورو د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان پوځ وایي له ډیری اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوال وشلې دي، او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اتو هیوادونو په وګړو د نوو محدودیتونو لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په خاص توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سپتمبر په 15مه د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتی همکاریو، بشری حقوقو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ ریپورت وړاندې کړل شو. د پاکستان پوځ وایي له ډیره اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوځ اماړي کو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په ګډه مده سیمه کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په سرتیرو ډسې وکړي چې په ځوابي کاروایۍ کې درې وسلوال وشل شو. د پوځ تر مخه له وسلوالو څخه ځانمرګي جیکټونه هم نیولې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د هیواد خزانی وزیر نن نیب عدالت ته وړاندې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند ځینو غړو رسنو ته ویلي نواز شریف نن له برطانیې څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شوي، او سبا به د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د ملي حساب ورکوونکي ادارې یا نیب عدالت ته وړاندې شي. د پاناما په اسنادو کې د نواز شریف او د هغه په کورنۍ تور پورې شوي دي چې نوموړي او کورنۍ په بهر ملکونو کې غیر قانوني اساسې لري، خو نواز شریف دا تورونه ردوي. بل خو د پاکستان سرکاري میډیا نن ویلي چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار به نن نیب عدالت ته وړاندې کیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د نیټو غوث ملاتړ هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت پرون مشال ریډیو ته ویل په سید کرم کې د دې هوایي حملې په نتیجه کې یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله حسرت دا هم ویل چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې هم له مینځه یوړل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پر اسکان کې بعد وسلوالو مخالفینو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله پر ناوخته په کندهار کې د اسکان ولایت له یو شمېر استازو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به پر اسکان کې د وسلوالو لمنګولو، د صحت مرکزونو، نورو عامه خدمتونو د ادارو د خلاصون لپاره جدي هڅې وکړي. د اجرائیه رئیس پر رسمي فیسبوک پاڼه د عبدالله عبدالله له خولې ویل شوي چې مرکزي حکومت به له امکاناتو سره سم د خلکو غوښتنې پر ځای کړي. د وسلوالو طالبانو یو بیان په یو بیان کې که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د صحت مرکزونو تړل تایید کړل، خو تور یې پورې کړ چې افغان حکومت قصدن د دغو مرکزونو تړلو ته زمینه برابره کړې وه او روغتیایي خدمات یې هلته نه رسول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمنی د عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کار اتحاد پرون شپه انتخابات ګټلې دي. په دې بریا سره انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپله کړه، خو ښایي چې دغې مخالفه خلاصي ګوند په لومړي ځل د ډیرو رایو ګټلو وروسته به مرکل په پارلیمان کې له مشکلاتو سره مخ شي. د جرمنی په دوو ټلویزیوني چینلونو د خپرو شوو عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د انګلا مرکل اتحادیې سی ډی یو او سی ایس یو په پرنیو انتخاباتو کې 2.5% او 3.5% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مرکل اتحادیې نه وتونکي ګوند چې مشري یې مارټن شلس کوي د 20% ترمنځ رایې ګټلې دي. د جرمني د انتخاباتو د نتیجو تر مخه خلاصي ګوند AFD د شاوخوا 10% رایې ګټلو سره په جرمني کې د درېیم مضبوط ګوند په توګه مخته راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د ایران په ګډون د هغو اتو هیوادونو په وګړو نوي محدودیتونه ولګول چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. نوموړي دا نوي محدودیتونه د هغو سفري بندیزونو پر ځای جاري کړي چې نیټه یې په ختمېدو ده. د ولسمشر ترامپ لخوا پرون لاسلیک شوي محدودیتونه د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، شام، وینزویلا او یمن په وګړو عملي کیږي. له دې سربیره د سودان له وګړو څخه سفري محدودیتونه لرې کړل شوي دي. د رپورټونو له مخې د عراق وګړي امریکا ته د داخلې دو په وخت له زیاتو پلټنو سره مخ کیږي، خو په غی سفری بندیزونه نه دی لګول شوی. د ولسمشر ترامپ د نوي فرمان بعد اکتوبر په 13مه د غیتر وزیر وروسته عملی کیږي چې په عدالت کې د ولسمشر ترامپ د پخانی سفری بندیزونو په اړه اوریدنه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا باور لري چې امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه چې واشنگتن ته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي وسله لري. سرګی لاوروف دا خبرې په هغه مرکه کې کړې دي چې پرون د روس په ان ټي وی خبره شوه. نوموړي زیاته کړه امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه چې دا هر څه هغه سینې دي لکه څرنګه چې امریکا ګمان کوي او برته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي بمونه لري. لاوروف وایي د شمالي کوریا دفاع نه کوي، خو تقریبا هر څوک دا خبرې مني. د شمالي کوریا د اټومي تجربو له وجې تاوتریخوالی زیات شوی دی. شمالي کوریا د روانې میاشتې په پیل کې د سمکې دننه د هایډروجن بم تجربه وکړه چې د یوې اندازې تر مخه په 1950 کال کې په هیروشیما د امریکا لخوا د وشتل شوي بم نه 14 ګونده غټ وو. د خبرونو پای.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول ک په پاتې خبرونه کې را سره پاتې شو نو وبوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن بحث کیږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن بیرته اسلام آباد ته وګرځي. قبایلي مشران وایي د فاټا اصلاحات زر عملي شي. په دې اړه رپورټ لرو. په نشتر حال کې د فاټاز د کونکو غونډه کې وویل شول چې ترهګرۍ تعلیم ته زیان رسولی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې ترخې جملې تبادله شوې دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. پېښور کې ډینګي تبي دوه نور کسان هم وژلې دي چې له دې سره د مړو شو ټولو کسانو شمیره 3 ته پورته شوې ده. په جلال آباد کې د شخصي ښوونځیو کاروبار ګرم خو معیار ټیټ دی. په دې هم رپورټ لرو. او ستونزې او سرکار پروګرام هم درته لرو. د دې هر څه د اورېدو لپاره له موږ سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بانند د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو به د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا دا غونډه د ملګرو ملتونو تر 2 عمومي سملې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان حالات به پکې وڅېړل شي. زموږ همکار صفی الله سنګزی پی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیتي حالاتو او د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د بیان لمخې ښاغلی تادامی چی به د خپلو څېړنو نتایج له ګډونوالو سره شریکوي. غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ سره چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ کړی پیل شي، او ورپسې به د نړیوال امنیت او سولې په اړه هم یو لړ وړاندیزونه وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني، څو د افغانستان لانجه د سیاسي خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو هم په جلا کتنو کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سپتمبر په 15مه دې شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقونو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورټ وړاندې شوی و. د د امنیتی حالاتو په اړه په دې ریپورت کې یادونه شوې و چې په سږ کال شپږو میاشتو کې د جنوري له لومړۍ تر جون میاشت پورې څه باندې 15,000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوي دي. په ریپورت کې دې ته هم اشاره شوې و چې د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې له ځینو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې په سیمه کې امنیتي ننګونې په دوامداره توګه روانې دي. وبکتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره نن ماښام په کومو مهمو مسایلو پریکړه تر رسیږي.
د سفی الله سنگزی رپورټ ما اوریدو. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو وروسته یو بل رپورټ هم لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د ګلپورز د لندن نه اسلام آباد ته رسیدل دي. د نوموړي لپاره د اسلام آباد بنظیر بوټو هوایي ډګر کې د امنیت تنظیمات کړل شوی او د مسلم لیگ نون یو شمیر غړي د نواز شریف هرکلی لپاره په میدان کې موجود وو. د نواز شریف زوی حسین نواز تیر ورځ په لندن کې مطبوعاتو ته ویلي چې خغله شریف به د رواني میاشتې په شپږویشتمه یعنی سبا ته د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. تفصیل یې له اسلام آباد احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د لندن نه پاکستان ته را روانې دو نه وړاندې نواز شریف مطبوعاتو ته وویل چې هیڅ کرپشن یې نه دی کړی او که خبره د پاناما وه نو په اقامه یې ولې لرې کړو. د نواز شریف وینا وه چې د خپلې میرمن کلثوم نواز تپوس لپاره لندن ته راغلی وو او د دوی دلته د پاتې کېدو او پاکستان ته د نه تللو هیڅ اراده نه لرله. بلخوا د نواز شریف زوی حسین نواز تیره ورځ په لندن کې مطبوعاتو ته وویل چې په شپږویشتمه نیټه به یې پلار احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. له دې وړاندې د نواز شریف سیاسي سیکرتر آصف کرمانی د رواني میاشتې په 19مه نیټه عدالت ته ویلي وو چې د نواز شریف د میرمن ناجوړۍ پر وجه یقین سره نشي ویلی چې نواز شریف او بچی به یې کله پاکستان ته راځي. د ذکر دا چې د احتساب قامي ادارې نیب پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغې بچو حسین او حسن نواز ته په 26 سپتمبر عدالت ته د وړاندې کېدو حکم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. په میډیم یو شپږ سویش او د انټرنیټ تلاری په مشال رادیو ډاټ کام. د یک شنبې په ورځ د باړې په برق همبرخیلو کې د فاټا د اصلاحاتو په اړوند یوه مهمه غونډه وشوه. غونډې ته د پارلمان استازو او قومي مشرانو د ویناو په ترڅ کې وویل چې د قبایلو د ستونزې هوارې هله ممکن دی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي او د پېښور هایکورټ واک تر قبایلي سیمو وغځول شي. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو ننګه دې وکړي ځکه چې په همدې کې د دوی سباون خوندي دی. فرحت شینواری له باړې نه.
دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د پارلمان غړو او سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې اف سی آر دی په مکمله توګه ختم کړی شي او فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دې غونډه کې شریک مشر وکیل او قانون پوه لطیف افریدی په خپله وینا کې وویل
هغه خلکو باندې می خونه وویل چې څوک وایي چې موږ د فاټا انزمام نه غواړو نن واغه خاخل نو که تاسو عزت غواړی که تاسو بنیادی حقوق غواړی که تاسو بچو مستقبل غواړی نو یو لار ده چې فاټا په صوبه کې انضمام غواړي بل هیڅ موږ ته منظور نه دي. موږ په صوبه کې شمولیت غواړو. مرکز له خو موږ چاو دی مرکز خو موږ له په اویا کاله کې څه راکړل. موږ په 9 اکتوبر اسلام آباد ته په مارچ کې لاړ شو ځای به نو انشاءالله که تاسو په 9 اکتوبر ملا وتړله
قانون سازم دے آگا ہر پلا چې د 73 پاین کې تا پارٹی کې لون کې زمال عقب پاکستان کې شامل اخللا نو چتلی اتلی 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 247 ته چور رسیدلې چا تر دا کوته تا وکړه چې قبایل به بندي قبایل به غلامان په قبایل به افسیاری عین به اکستند نه قانون به اکستند نه دا ولې زموږ سره دې ته 73 پاین ته شو.
د دغه غونډې تابع د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګول پر دې کړي وا او هغه وویل
چې پی کے کې اسمبلی کې لیے
د فاټا پاړه دی پایینی ترمیم کې قبایل له د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیټونو ورکولو قانون منزور کړی شي او د سپریم کورټ او های کورټ اختیار دی فاټا ته هم وغځول شي او په ان اف سی وارد کې دی برخه ورکړی شي. د غونډه په داسې حال کې تر سره شوی چې په دې ورستو کې د پاکستان وفاقي حکومت د ریواج اکټ واپس اخیستو او قبایلی سیمې په مرحله وار توګه په 15 کال کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شامل بیلولو پریکړه کړې ده او د فاټا واکي چیف اپریټینګ افیسر ته د سپارلو سفارش کړې ده. د فاټا پارلماني غړي او سیاسي ګوندونه د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره وشل شوي دي. د فاټا ځنې پارلماني غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا جمعیت علما اسلام او پختونخوا ملي عوامي ګوند او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې فاټا له دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته په نشتر حال کې بیا د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان غونډه کې هم د فاټا پر اصلاحاتو خبرې شوې. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویلي چې ترهګرۍ تر ټولو زیات قبایل ځپلي او د دوی د ځوانانو تعلیمي هلې ځلې متاثره کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي زده کوونکو تعلیمي ستونزې دې هوارې کړل شي. شبیر جان له پېښور راپور لري.
پیخور نشترحال کې شوی د قبایلی سمو د زده کوونکو دغه غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي سملی غړی او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابو کویل د ټولو زیات زیان دغه ترهګرۍ کغه پښتونخوا او قبایلی سیمه ده تعلیم ته رسولې دي. پیخور ہائی کورٹ کے وکیل کریم محسود خپل وینا کیویل چیر تیرو لسیز را سے چی قبائلی اولس سر سر وان دی نو دا د تعلیم د نشوالی لوجه او وای چی ترسو دوی تعلیم عام کړی نوی نو قبائلی سیم سره به هم دغه رنگ سلوک کیږي.
چدا زمون سره چې سمو شوته دا صرف په دیو جو سوچ زمون تعلیم نو زمون علم نو زمون سترګې نوی نن ضروری دی چې قبائل تعلیم وکي چې ترسو پورې د تعلیم نوی کړای تر هغه پورې نه ده تا خبر اړه داشي نه ده تا ظلم مظلومیت ښکار کړای شي
د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ویل چې د فاټا د اولس حالت د برما د روهنګا مسلمانانو نه هم بدتر دی او بل دا چې قبایلی سیمو ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هم او اوس هم ورته بنیادي حقونه نه دي ترلاسه.
نظام کے غلامہ دے انگریز پر دور کے دا تھری فولڈ فرنٹیئر یا بفر زون یا اسٹریٹجک اسپیس ہو.
دغه غونډه تابع کونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر سید الله قبایلی خپل وینا کیول چې کم خلق مونږ ته د بهادرې نرتوب او د پښتونولۍ قصې کوي هم په دغه خبره دوی لا ټوپک په لاس کې ورکړل دي ول خپل بچولې قلم ورکړل دي.
مونږ ټوپک نه غواړو، مونږ قلم غواړو، انشاء الله قلم سره مو یې راغورو. مونږ شکر زمو فاټا 40 پاسی ده 46 پاسی ده زمو په فاټا کې وال انجینرینګ یونیورسيټي نشتا، یو میډیکل کالج نشتا. دا ویلی راځي دا ویلی مو سره کېږي.
پیا د غونډه کې غور کارکردګي خودون کې قبایلی زده کوونکو ته او خبريالانو ته هم ایوارډونه یا جایزې ورکړل شول چې پکې مشال لیډیو ته هم په غور کارکردګي ایوارډ ورکړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې لوجې دوه نور کسان هم مړه شوي دي. ځایي چارواکو رسنیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 33 ته پورته شوی. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور ښار کې په یو شمېر هسپتالونو کې لا هم د ډینګي ناروغان د درملنې په انتظار دي. له پېښوره یو وار بیا شبیر جان.
دا خیبر پختونخوا د سید صوبای محکمې د ډنګي ناروغي په خپل د معلوماتو ورکولو څنګه ویان ډاکټر عطاولا مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د ډنګي رز لوجه د مړو شمیرا 33 ته رسیدلې را چې رز زیاتره تعلق پکې د تاکال سیمې سره دی.
ټوټل شمیرا چې زمونږ د جون تر راوښه تر اوسه پورې دا 33 تور رسیدا 33 او داخل 395 خلک اوس هم په ټوله صوبه کې داخل دي او مختلف هسپتالونو کې کورونا د کوم نوي کیسې ډایګنوز شوي دي نو هغه 255 دا ټرین داسې روان دی چې بیا کېږي نه او د څو ورځو نه کمیږي.
یو خواکه حکومت په دغه رز د قابو موندلو دعوی کوي نو بل خوا
د مړو او ناروغو شمیره کې هم د روزانه په بنیاد زیاتوالی کیږي. نو ډاکټر عطا الله وایي چې کوم کسان وژل کیږي نو دوی سره نور ناروغۍ هم وي یا په هغه سټیج یا پړاو کې اسپیټال ته راشي چې د ډینګ تبې ډېر اغیزمن کړي وي.
مریضان آلریډي کریټیکل کنډیشنز کې لکه نورس ډیزیز او سرامي لکه د چا کارډیاک مسله یا د چا انفیکشن مسله یا ډېر زیات عمر مسله نو هغه چې کله دا خپل فایډونه کړی شي ډینګ سره نو هغه دا وي چې کریټیکل کنډیشن کې راشي یا لیټ سټیج کې راشي. نو اسې دا چې کوم لري تم وایو چې مورټلټی د دې ډینګ 1% ده.
نوموړی وایي چې د راتلونکي نومبر میاشت کې به د دغې ماشي د خورېدو یا د دې د چیچلو موسم یا سیزن ختم شي خو له راتلونکي مارچ نه به یو ځل بیا دا خپل اثر ښایي. نو باید کم تیاری چې د اوس نه شروع دی دا دوامدار وساتل شي. د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه دغې ماشي په ټولو صوبه کې د 1200 نه زیات خلک اغیزمن کړي دي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په شبقدر سیمه کې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د اتوار په ورځ دوا پاشي یا سپری وشو. دوه ځوانانو په ټول کلی کې په لارو کوڅو ډیرانونو کورنو کې د ماشو د وژلو دوایي د سپری له لارې وشیندله. د سیمې خلک وایي پخوا به حکومت د جازونو له لارې سپری کوله خو سغه لړۍ ختمه شوې ده. ډینګي تبې په خیبر پښتونخوا صوبه کې لکه څنګه چې وړاندې تاسو په رپورټ کې واورېد درې دېرش کسان مړه کړي او سلګونه نور اغیزمن کړي دي. د شنواز ترگزی رپورټ اوري چې د سپری کوونکو د سپری د ماشین په غږ پیلېږي.
په شوقدر کې د ډینګي ماشي د ختمولو لپاره په کورونو ډیرانونو او د کروندو د پټو په غاړو سپریګانې شروع شوې. سهار په ویلج کونسل میا ایسا شوقدر کې همدا شان سپری شروع شوی و چې دوه ځوانانو د بجلی نه چارج کیدونکو د سپری ماشین غاړې ته اچولې او د سیمو کورونو دننه د څارو د تړلو ځایونو کچه دیوالونه او د سیمې د کروندو د ځمکو غاړو ته په ونو بوټو سپری کوله.
مړ شوي د مخکې باندې جازونو سپری کوله. جازونو په وجه باندې ودا چې کوم دی نو ختم لیدل بدوه بل سپری کې د پکال
دا. یاد کونسل ناظم عبدالوکیل خان دغه سپری کونکو پسې ګرځېده چې ګینې یو هم داسې ځای ورنه پاتې نشي چیرته چې د سپری ضرورت وي.
بچې چا ته کوم ځای کې د ماشو دغې خطرې چې دې ډېر پیدا کېږي نو تاسو بس هغوی 57 کوئ کوم ځای کې چې هغوی غواړي د سپری کوئ.
دغه ځوانان بچې هر چیرته تلل نو اول به یې کورونو والاو ته ویل چې هغوی دې د کور هغه سامانونه په کپړه پټ کړي چې کوم د خوراک څښاک وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پیښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتون دی په غیر باندې مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
پاکستانی او هندی مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلو ویناو کې پر یو بل د ترهګرۍ خپرولو تور نه پورې کړي. هندي او پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ لسی وګړي وژل شوي او تر دیرشو پورې نور ژوبل شوي دي. هارون باچا په رپورټ لري.
پاکستان پر هند تور پورې کړی چې په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د مور کردار لوبوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحې لودی له هغه وروسته کړې چې د هند خارجه وزیري سوشما سوراج تیر ماښام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړ. هغه لودی وویل هند ترهګري د دولتي پالیسۍ په توګه کاروي. نوموړی په پاکستان کې د نیول شوي هندي جاسوس کلبوشن یادوف مثال ورکړ چې په خبرې هغه منلې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې تنظیم کړي دي. د هند خارجه وزیری سوشما سوراج د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې د پاکستان لخوا پر هند په کشمیر کې د زور زیاتی د تورونو په جواب کې وویل ل خپلواکۍ ترلاسه کول وروسته هند د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو پاکستان بیا یوازې ترهګرې ډلې جوړې کړې دي.
پاکستان کے سیاست دانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں.
زل پاکستانی او سیاست والو یو پختنه کوم، تاسو کله پر دې هم سوچ کړی دی چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی ول؟ ولې نن هند معلوماتي ټکنالوژي په میدان کې د یو نړیوال قوت په توګه مخ ته راغلی او پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه یادېږي؟ د دې توپیر علت هم یو دی، وغدا چې هند پاکستانی او غواخونو باوجود د کورنی پرمختګ چاره درولې نه دي،
خپل گھریلو وکاس کو کبھی تھمنے نہیں دیا.
هندی او همداراز پاکستاني او چارواکو د جمعې پر زوویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه پولا د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسی وګړي وجل شوي او تر ډیر شو نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د زیارت پر مخام د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې هندی پوځ په کشمیر کې د ظلم زیاتی لپاره تورن کړ او د یاد نړیوال سازمان له سیکرټري جنرال یې غوښتل چې د کشمیر معاملې د څیړلو لپاره خپل یو استازی مقرر کړي.
د هارون بادشاہ رپورٹ ما اوریدو. پاکستانی ورځپاڼې ډان بیا د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سخت کال د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر پاکستان یو وار بیا سخت ټکونه کړي او د هیواد پړ بلل چې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي دواړو هیوادونو لاړی نه ده چې په دې موضوع خبرو ته دوام ورکړي. د مقالې نورې برخې د مجید بابرنه.
ڈان رسپانہ کی د پاکستان پخوانے سفارتکار توقیر حسین د پاکستان او افغانستان د تعلقات پاڑا پخپلا یو مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی پخپلو خبرو کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو لوجې په دغه هیواد سخت انتقاد وکړو او د افغانستان د امن لپاره د دغو پټنځایونو لمینځ وړل انتهایی لازمی وبلل. خو جنرال اسمبلی ته په خپل رسمي وینا کې ښاغلی غنی په پاکستان غږ وکړ چې د سوکالۍ او استحکام لپاره پاکستان لپکار ده چې افغانستان سره د امن، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په چوکاټ کې مذاکرات وکړي. د لیکوال په خبره د ښاغلي غنی د دې دریس ترشا د اخلاص او حقیقت کچه معلومول خو بګران وي، خو دا یو حقیقت دی چې دواړو هیوادونو لا خبرې اترې ضرور پکار دي. د ورځپاڼې په خبره د کله نه چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ اعلان کړی دی، دواړه هیوادونه اوس د سرګند حقیقتونو سره مخ شوي دي. پاکستان په دې لړ کې خپل دریځ ډیر په ښه انداز روښانه کړو او د واشنگټن سره د معاملې په لړ کې په سیمه کې خپلو ملګرو سره رابطې نورې پیاوړې کړې. خو د لیکوال په خبره دا مهال پاکستان لپاره تر ټولو لوی او سنجیده چیلنج په ملک دننه امنیتی ستونزې او په افغانستان کې روان حالات دي. اوس دواړو هیوادونو لپکار ده چې د افغان طالبانو په اړه یو مشترکه سوچ خپل کړي او هغوی سره د معاملې لپاره ګډه تګلاره خپل کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال امریکا او چین داسې هیوادونه دي چې پاکستان او افغانستان خپلو کې نږدې کولی شي، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې مفادات لري. چین د خپلې یوې لارې او یوې کړۍ د تګلارې پر مخ بوتلو لپاره پاکستان او افغانستان کې استحکام غواړي او امریکا خپلې قومي سلامتیا ته روانه ترهګري یو سنجیده او مهم ګواښ ګڼي. د ورځپاڼې په خبره خو په افغان جګړه کې د هیوادونو لخوا یو بل ته دړکو هیڅ نتیجې ورنه کړې، بلکې ډېره بدرنګه بڼه یې خپله کړه او دا مهال پاکستان او امریکا احساس کوي چې دې دریز هیڅ ګټې ورنه کړې. ولسمشر ټرمپ هم دړکې او فشار وکارولو خو هیڅ ګټې رامنځته نه کړې، بلخوا پاکستان هم خپکلکه خپل دریز په ډاګه کړو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقات باید د دواړو خواوو مفادات خوندي کړي، نه چې یوازې یو هیواد ته ګټه ورسوي. خو پاکستان له دا حقیقت هم منل پکار دي چې د څه غوښتنه چې امریکا په سخته او چین په نرمه لهجه کې کړې ده، د هغې پوره کول د پاکستان په خپل مفاد کې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555. اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن خی چې د مهال په پیښور کې ټیک لسنه بجې دي. انی سجملم سټوډیو ته راغلی، ما کاغه تسپارم تاسو ته د مهال مهم لړ خبر نو وړاندې کوي.
نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په خاصه توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د پاکستان پوځ وایي لډیر اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوځ اماړي کوسانګې آی ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په ګډه مده سیمه کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په سرتیرو ډسې وکړې چې په ځوابي کاروایۍ کې درې وسلوال ووژل شو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د هیواد خزانې وزیر نن د نیب عدالت ته وړاندې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند غړو رسنو ته ویلي نواز شریف نن له برطانیې څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شوي او سبا به د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د ملي حساب ورکوونکې ادارې یا نیب عدالت ته وړاندې شي. د افغانستان د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د نیټو اوس ملاتړ هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د پکتیا د وادي ویان عبدالله حسرت پرون مشال ریډیو ته وویل په سید کرم کې د دې هوایي حملې په نتیجه کې یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرشي وبله او اوښتې دا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی د عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کاره اتحاد پرون شپه انتخابات ګټلي دي. په دې بریا سره انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپله کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په ګډون د اغواتو هیوادونو په وګړو نوي محدودیتونه لګولي چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د ولسمشر ټرمپ لخوا پرون لاسلیک شوي محدودیتونه د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، شام، وینزویلا او یمن په وګړو عملي کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاوروف دا باور لري چې امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي ځکه چې واشنگتن ته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي وسله لري. نوموړي دا خبرې پرون د روس په ان ټي وی خبره شوې یوه مرکه کې کړې دي.
دا وانی سجمل چې د دې مهال لند خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو وروسته دته 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو، خو تر هغې وړاندې سو ریپورټونه همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي صدر ممنون حسین د پاکستان د نورو سپو په رنګ په فاټه کې هم د پولیس اکټ 1868 او په عدالتي نظام کې یې هم د بنیادي بدلونونو منظوري ورکړه. اداري زیاتوي سرنګ چې د فاټه اصلاحاتو لړکي خبرونه را روان دي، د دین دا معامله نور هم مبهم او پورې سراره جوړه شوه، ځکه چې یو پلو د صدر د دفتر دا بیان راغلی چې په فاټه کې د پولیسو نظام وغځوو، نو بل پلو یو بل اخبار د صدر د دفتر د سرچینی مطابق لیکي چې فاټه ته د پولیسو نظام غځولو په فیصله کې هیڅ حقیقت نشته او داسې هیڅ یوه پریکړه نه ده شوې. اداري اخیر کې لیکي د فاټه اصلاحاتو پرنګ په اهمه معامله باندې داسې قسمه خبرونه راتلو باندې باید چې وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي توجه ورکړي چې حقیقت څه ده او دې لړکې چې کوم ابهام پیدا شوی په کار ده چې هغه زر تر زره لرې کړی شي او قبایلي سیمې په کامی بهیر کې شاملولو لپاره اقدامات وکړي شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پاڼې هم اداریه کې د فټه اصلاحاتو لړکی لیک کړي او وایي که څه هم داسې خبرونه راغلي چې د پاکستان صدر فټه ته د پولیسو نظام غځولو منظوري ورکړي، خو بل طرف ته د پاټا مشران او د پارلیمان غړي په دوو ډلو کې تقسیم شوي، یو ډله یو نظام غواړي او بل ډله بل نظام. اداریه اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت فټه ته زیاته توجه ورکړي او د فټه د خلکو د ژوند معیار سره سره باید چې حکومت د افغانستان سره په خپل پوله باندې هم توجه ورکړي، ځکه چې ترسو دا معامله نوی هواره شوی تر هغه دا قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډی دو یا ځان له صوبې صفایده نشتا. باید چې حکومت اوس د قبایلی سیمو لړکې خپل سنجیدګي وخایي او زر تر زره دا معامله هواره کړي. او څومره چې هم د فټا اولس او سیاسي نمائندگان او قبایلی مشران دي، باید چې دغه ټول په اعتماد کې واغستل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوی څوکۍ انتخاباتو کې د سغدریزو ډلو امیدوارانو هم برخه اخیستې وه، خو داسې ښکاري چې خلکو دې مسلې ته دومره توجه ورنه کړه څومره چې پکار وه. بلخوا سالون ویبپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم د ویتنام د جګړې په څیر د امریکا د سیاسي مشرتابه ویناوي او ځمکني حالات سره فرق لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو د منور شانه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوه د قومي اسمبلی په چوکۍ بیا انتخابات وشو چې پکې یو د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سره تعلق لرونکي او یو د ناموس رسالت په نوم د خلکو د وجلو خبرې کوونکي امیدوارانو هم برخه واخیسته خو خلکو زیاتره په دغه چوکۍ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابله ته پام کاوه او د اړخته بعد ډیرو کم خلکو پام اوخته وی چې د سخت دریزو امیدوارانو په پوسټرونو د هغو خلکو عکسونه هم لګیدلی وو چې په هیواد کې د سخت دریزۍ خورولو سبب ګرځي په پاکستان کې د دغه راز سخت دریزو ډلو په اړه وړاندې داسې ګڼل کېده چې ډیر کم پلویان لري خو اوس د هغې برعکس د هیواد په سیاسي بهیر کې ځان ته برخه پیدا کوي ځینې سیړونکي په دې نظر د دې هرکلی کوي چې دوی به له تشدد لاس واخلي خو ځینې سیړونکي بیا دا د تشدد د جایز ګرځولو په څیر اقدام بللی دی د ورځپاڼې په وینا د هلی ځلې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د افغان وسلوالو ډلو د مرستو تور لګولی او پاکستان د تل په څیر رد کړی دی بلخوا سیلون ویبپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې له 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه چې پکې په زرګونو امریکایانو د خپل سر قربانۍ ورکړي دي د 2001 کال د یو غیر واضح اجازتنامې په ترڅ کې دوام لري په دې جنگ کې وخت په وخت بیلابیل استراتیجیانې کارول شوې او د ځواکونو شمیره زیاته کړل شوې او کم کړل شوې ده وپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم لکه د ویتنام د جګړې په څیر د سیاسي مشرتابه ویناوي او ځمکني حالات فرق لري د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سینیټر جیف فلیک او د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین د افغانستان په اړه بحث لپاره یو بل په سینیټ کې وړاندې کړي د ویپانې په وینا د لپاره هر څه په نظر کې نیولو سره چې کومه قانون سازي وشي هغه به د لړکې سیاسي مشرتابه او ټول هیواد د افغانستان په اړه خپل وینا وتا په بیا کتلو مجبور کړي
په پاکستان کې د میشتو غیر رجستر افغان کډوالو د سپتولو لړۍ د محرم لوجې ځنډول شوې ده اوس په د اکتوبر په 2 نیټه د کډوالو د سپتولو لړۍ بیا پیلېږي د 2010 کال فبروري میاشتې په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یونیت سیار چارواکو ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې وه چې پاکستان کې میشت افغان کډوال به راجستر کولی شي په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات غیر راجستر افغانان دا مهال ژوند کوي زموږ همکار احمد الله پی رپورټ لري
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله مشال رادیو ته ویل چې د محرم میا شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان امنیتي چارواکو سره ملاقات کې په ګډه سره فیصله وکړی شو چې د محرم له وجې بعد غیر راجستر کډوالو رجستریشن د 10 ورځو لپاره په عرضي توګه بند وي د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه په ټول ملک کې د 1,10,000 نه زیات غیر راجستر کډوال راجستر کړی شوي دي او د نوملیکنې دا عمل به د 2018 کال له فروری وړاندې بشپړ کړی شي
حکومت د پاکستان دا غکړه د سکیورټي د سایډونو بیان شوې ولای له خاطر باید د اول محرم نه تر لسم محرم پورې بندي ان شاء الله په لسم محرم باندې به بار شي دا پروسس د شپږ میاشتو لپاره دی کنه نو سټارټینګ یې لګلیټ شو د دې وجه نه جنوري تر اخره پورې بچي
د جولای 6 نیټه نه په نوخار او اسلام آباد کې د غیر راجستر کډوالو د نوملیکنې ازمایشي پړاو پیل کړی شو خو په رسمي توګه دغه پروسه د اگست 14 نیټه شروع شو او په ټول ملک کې 19 نورې سنټرې پران استه شوی چې پکې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا کې دي د پاکستان د سفران وزارت یو چارواکي وایي چې هر کال محرم میاش کې د څه قسمه بدې پیخي مخنیوي لپاره حکومت امنیتی ګامونه پورته کول او سره سره د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود کوي نو دا وجه ده چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د اول نه تر لسم محرم پورې ځنډولې شوی او د اکتوبر د 2 نیټې نه به دا پروسه بیا شروع کولې شي د 2010 کال فروری په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو ان ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجستریشن فیصله وکړی شو د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې تقریبا 1.5 لک پورې راجستر کډوال هم ژوند کوي او خپل ملک ته ستنیدو پر وخت ادارې هر راجستر کډوال ته $200 ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 1 دسمبر پوری غزولی دا احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي له ځینو خصوصي ښوونځیو د ټیټ تدریسي کیفیت او مسلکي ښوونکو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی له پوهنې ریاست نه غواړي چې شخصي ښوونځي تر څارنې لاندې ونیسي. بلخوا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې پوهنې ریاست د څارنې یوه کمیټه ټاکلې او د دغه ښوونځیو تدریسي چارې به څاري. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورکوي.
که یو لورته د جلال آباد خار اوسیدون کې د خصوصي خونځیو زیاتوالی د تعلیم د پرمختګ لپاره نیک پال غنی، نو بل لورته یو شمیر خاریان بیا جلال آباد خار کې د یو شمیر خصوصي خونځیو د ټیټ تدریسي کیفیت نه شکایت کوي. سو تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا خونځی نه مجهز لابراتوار نه کمپیوټر لیف لري او تازه نه لیسانس نه دي. لا دولت نه مدا وختنه ده چې د خونځی نه څخه څارنه
وکړي. ځینې داسې خونځی دي چې تشپنوم د نړیوال کوم کالج یا کوم سکول انزرونه راخسته په بلبورډونو کې لګولي اغه کم درسي مواد چې دی اغه بيخي یا ور سره نه وي ډېر کم.
موږ دولت نه غوښتنه لرو چې د خصوصي مکتبونو تجدید پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی درسي معیار هم د برابر نه دی. کله یو استاد راځي او کله نه راځي.
په ننګرهار کې د خصوصي خونځیو د ټولنې مشر یاور خان عباس هم دا مني چې د یو شمیر خونځیو تدریسي کیفیت ټیټ دی، خو له دولت نه غواړي چې هغه چاته د خصوصي خونځیو د جوړېدو جواز ورکړي چې وړتیا ولري.
دولت چې دی د دې نه مخکې چې اسناد وګوري، د اسنادو نه مخکې باید شاګرد وګوري چې دا د دې بچی نه پیسې اخلي، فیس تن یا اخلي، آیا کوم فیس چې دی اخلي د هغه فیس مطابق دی ته دا سخی که نه خای، او هغه امکانات چې دی مثال خبره لیکلي هغه امکانات دوی ته شته که نشته.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې د پوهنې ریاست یوه کمیټه ټاکلې او د ټولو خصوصي خونځیو اړخیزه څېړنه کوي.
دا اوس د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلې ده د خصوصي خونځیو د څارنې لپاره چې د دې هر اړخیزه څارنه وکړي، د فیسونو، د ښوونکو د استخدام، د مسلکي ښوونکو موجودیت، درسي صنفونه، د هغوی لابراتوار، کتابتون، نور هغه امکانات چې دوی باید ولري، هغه پروتوکول چې کوم دوی د وزارت معرف سره امضا کړی دی، هغه ټولې اسانتیاوې چې دوی د فیس په مقابل کې باید وړاندې کړي د زده کوونکو لپاره، د دې ټولو یوه څارنه کېږي او بالاخره به د څارنې وروسته دا جوته شي چې کوم ښوونځي په یار برابر نه دي، دا غي د تړلو پریکړه به کیږي. حکم چې لټي او تنبلي کې په خپل خدماتو کې هغوی به مجازات کی.
دی وایي چې په ننګرهار کې یو سلودري 50 به شخصي خونځي په فعالیت بوختي، چې یو سلودري 30 د پوهنې وزارت سره راجستر دي او پاتې جواز نه لري. که د ټاکلي مودې پورې له وزارت نه د فعالیت جواز وانخلي، خونځي به یې وتړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. سرته مجید بابا رستونځي او سرکار پروګرام وړاندې کوي.
ستړي مو شئ. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونځي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د سپتمبر په څلورمه نیټه د خیبر قبایلی سیمې د لواړګي د دلخات کلی سره تعلق لرونکي ولس ځوانان هغه مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لواړګي د انځرو ناو غره ته د سیل لپاره تللي وو. د دغو تښتول شوو کسانو کورنۍ وایي چې درې اونۍ تیرېدو باوجود د دوی د تښتول شوو کسانو هیڅ درک نه لګي. دا چې حکومت په دې لړ کې څه هلې ځلې کوي او کنه، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
تقریبا اتلس کسان او اتلس واړه یو چت کړي، هغه یو کس په واپس را تخته درې او ولس کسان غایب دي. مونږ پلار دې پکې داسې ببل چا بزوي
درې مورلونه دي، شپیولا او دلا او اکرم سیت او یو مزو شپیولا غنه مې واسي پولا او درې مسی اجمل او کامران او
د لوړګي د دلخات کلی سره د تعلق لرونکو تختول شو کسانو د کورنو سره د خبرو په بنیاد زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر جنسی د لواړګي دلخات کلی نه تختول شو ولسو کسانو کورنو ځنې غړو د حکومت غوښتنه کړې چې دې کسانو را خلاصولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړې. دوی وایي دا کسان د سپتمبر په څلورمه نیټه هغه مهال وتختول شول چې کله افغان پولی تنزده د لوارگی انزر و ناو غر تا د سیل لپاره تلی وو. دوی وای دغه کسان وسلوالو د افغانستان ننګرهار ولایت تا اړولی دی. د دلخات کلی یو تن زاهد حسین مشال ریډیو تا وای چې دا اتلس کسان وو، خو یو تن ترې په تیښته بریالی شوی او اولس کسان تر اوسه غیب دی.
هغه خبره وشوه چې بس غونډه تقریبا اتلس کسان وو، اتلس واړه یې اوچت کړي، هغې نه یو کس په واپس را تښتېدلی او اولس کسان غایب دي. مونږ پلار دی پکې، داسې به بل چا به زوی پکې، چا به پکې تره زوی، چا به سی پکې. مونږ خپل خلک غواړو چې یاره په هره طریقه باندې چې مونږ سره دا امداد وشي چې زمونږ دا خپل کسان واپس مونږ له راول. زمونږ خو دا کوم کس چې را تښتېدلی دی د افغانستان بارډر نه، د هغه سیډ نه را تښتېدلی، تیمره مهربان نوم لکه مونږ ته به دا اندازه نه وای لګېدلی چې دا کسان چا بولي یا پخ مړه دي ژوندي دي، چې څه پته لګي که نه د سړي. خو بس دا سړی چې راغی، د هغې په وجه باندې مونږ ته معلومات شو چې یاره هغه کس وایي چې مونږ غواړ شوي زه را وتښتېدم او هغې بوتله. نو دومره پریشانی په کورونو کې پرته ده چې دې بس څه نشم بیانولی دا خبره چې اوس مونږ کوم کور حالات دی، کوم زنانه دی، کوم تال دی زمونږ په خپله.
او یو مشر ولی محمد وایي چې د کورنۍ وغړي یې په دې تښتول شوو کسانو کې شامل دي.
درې مورارونه دي، شفیع الله او دلا او هغه اکرم سید، او یو مزو دی شفیع الله، هغه نامې وصیف الله، او درې مسی اجمل او کامران او یو رحمت الله دانشته. څه پته نه راغلی، نه دي مواري راغلی. پریشانی ده چې بس ټوله ورځ ختمونو ته راسي، نور نه ډوډۍ خوري نه شي. زنانه خپه یو، د ماشومان مونږ سوال ورته کو، زاري ورته کو چې زموږ هیڅ وسته یوې خبرې هم نشته.
او د دلخات کلي یو بل تن جاوید خان وایي
دا ټول کلیواله سره راځي شوي وو، دوه درې ډلې وې تللي وو چکر د پاره، هملته اوبو کارم وو. بس وی چې روټۍ مو خوړه، مونځ مو وکړه، او بس مسله کسان مونږ باندې راکوش ویچ تاسو به مونږ سره ځای پاس امیر صاحب ناسته. نو بس چې هغوی بیا مونږ بوتلو ځان سره، زموږ کې یو مشر رور دی زورلا. بس حکومت نه مونږ دا اپیل دی چې مونږ څه خاص ذریعہ نشته، په خپله مان دکاندار دی، د خلکو نه دا خواست دی ورته چې یاره د انساني همدردۍ باندې کسان چې دی دا رها کا.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ خیبر رایفلز دلخات کلی کې د تختول شو کسانو د کورنو غړو سره لیدلې دي، او دوی ته باور ورکړی چې د تختول شو کسانو راخلاصولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي قومي جرګې یو غړی وایي چې دوی د پولي هغې غاړې قومي مشرانو سره لیدلې دي، او دوی نه یې غوښتنه کړې چې د دغې کسانو په راخلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي.
دلخات کلی د لنډي کوتل په هغه انتخابي حلقه کې راځي چې دا مهال یې په قومي اسمبلۍ کې غړی الحاج شاجي ګل دی. د دغو تښتول شوو کسانو د لادرکۍ دا ستونزه مې د هغه مخې ته کېښوده، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې راجي صاحب تاسو ته به هم معلومی چې د لوی اختر په ورځو کې د ستاسو چې کومه په لوړګي کې ستاسو حلقه ده، د هغې اولس کسان په یو غره ختلي، او د هغې نه پس هغوی تختول شوي دي. تر دا مهال پورې د هغوی د درک لګولو دپاره تاسو څه هلې دلې کړي دي؟ حاجی صاحب دار ته وای چې تاسو وای چې په دې حواله سره تاسو 13 ورځې غونډه کړې دي، او چارواکو سره خبرې کړې دي. چارواکي څه وای او چا چا سره تاسو رابطه شوې دي؟
چارواکي خو په دې حواله باندې بالکل زموږ هم نه خبره وسته کیږي چې تاسو څنګه کم سورس دی، تاسو د سورس نه معلومات کیږي یا غوته شوی وي دا چا سره دی او څه وجه لپاره بولی پیسو لپاره بولی بل څه ڈیمانڈ دی خو هغه تر اوسه پورې موږ خبره مو ته کوي چې موږ ته دا کنفرم کیږي چې دا کوم ګروپ سره دی یا کوم تنظیم بولی دی یا چا څه مقصد لپاره بولی دی خو موږ هم په دې انتظار یو باور سره چې پته ولګیږي ان شاء الله تعالی چې موږ یې ماغه
بل عجی صاحب دغو کې دغه اتلس کسانو یو پکې پاغه وخت را تختیدل او هغه دغه کورنۍ ته خلکو ته ویلي دي چې دغه لته یو څه کسان راغ وسلې ورسره وي او مخونه پټو او هغه مونږ ته ویل چې زموږ امیر صاحب مغواړي نو دغه کسان ولا بوتل د دې په د دې دا دریض دی چې کېدې شي د خلک افغانستان ته اړول شوی آیا په دې لړ کې ستاسو خپلم ډېری خیاړي کې دي د افغان سفیر په پاکستان کې عمر داخلوال صاحب سره په دې لړ کې هغه سره رابطه شوې ده
نه د ډایرکټ د عمر د خیواس سره زموږ د تړاو کم دي او زه د رابطه څخه فائدہ ځکه تر اوسه پورې نه وینم چې ما ورسره کړی چې موږ د پټه نشته چې کم تنظیم بولی او کم ته کیږي نو دا یو وجه ده چې د کوم وجه نه موږ فیصله شو کولای چې موږ دہشت گردی
عجی صاحب دغلط ابتدائی معلومات سدی لکه چاروا کی پخاص توگا پولیٹیکل ایجنٹ یا دغلط دا آرمی خلق دوی تاسو تسوی یا دغو کورنو تسوی لی دی چی دا چرت تلی دی پا کمو حالاتو کی تختول شوی دی
ایڈمنسٹریشن چی دی اگا پخپل دی بان اخپل بار کئی لگ جا دی چکم امون گی پی اے دی او پولیٹیکل ایجنٹ پی او چکم امون گی انٹلیجنس داری دی افغانستان حکومت والا افغانستان کی معلوم ہی کیسا پوری چرد موری خبر نہ کرا یا پتہ ہونے لگے دا نو ظاہر خبر ہے جدا نہ ہوندا تے علمی کی چدا علاقہ افغانستان سے ڈیر لنڈا دا اور دغه علاقے نہ لنڈے لڑے افغانستان تو وقت دی نو زکا زیاد خیال دے دغور چ کم تخانہ رن دی او اسپیشلی زما یا ایڈمنسٹریشن اوم دغ طرف تا دی
عجی صاحب ہمیشہ قبائل و چکم مسئلے یا ستوند راغلی دی دا افغانستان سرا یا دا افغانستان خوات پولی غاڑی تا چکم قبیلی دی دا داس دیر ستوند و حل دا جرگو دلال راوتے دی دا دی نمخ کم داسی معاملی راغلی دی آیا پا دی لڑکی کم جرگا تاسو ترتیب کوئی چی دا افغانستان خوات اولاد شی خلکو سر خبری ہو کی
بلکل مجھے دا سنگا پتا ہو لگی چی دا کم تنظیم سوی دا غوثم ربیتا کول زمون دا پر ازا کسا مشکل خبره نا چی خو مون سر یو بل پیجر نو مون سر یو بل پتا دا نو دا سی سر تکلیف بسیوی چی مون یو بل تا ورسو او سر خبره ورسو کچی ولی تا دا دیا تکره خو دا دون آغر رو کولی بیام هم دا خبره زد دوباره هم کم چی پتا نلگی دلدی چی دروسا پوری نچا زماری که بولا کرده دا نہ چا ٹیلیفون خانہ دنو تے کرے اس ڈیمانڈ تے کرے وی نہ دا چا ویلی دی تے بدل جا باندې مون بوتی دی دا کتا اس پھو دے بندو بندو باندې تے مخ کے پیش رات نہ شو
بل اجی سے آیا دا سی کم معلومات یا شتا یا دا سی کم ساسو خپل خیالی د کورنو تک وای چیرہ دغه خلک مړ شوی نه دی یا وجلې شوی نه دی دا ژوند دی په دې اړه باندې کم معلومات کم خبره کم غنګوسا
میٹنگ او ظاهر خبره چې بیا کم زما په لنډه کې مرده دي هغه زمارو رو سر را بیتا که نو چه منگ را دیکم سوسنم سا پتا و لگیگی نو منگ با پل زماریم پورا کهو و منگ با یاو خلالانو مستر برپور تاون مکوه انشاء
دقا خلق چه دقا چا بانده که چه چا تختولی دی لکه سنگ تاسو وایی داسی کورانایم وایی چه منگ تا پتا نیشتا تاسو دقی تا کما پیل کوایی کما اگوی تا کم خواست کوایی کما خبره کوایی چه اگوی تاسو را رابطو کی تاسو تا خپل دیمان راندی کی یا دقا خلق را خوشی کی
مثال ویدیو چه زمون لاغ و بار پختانا پاکسریت را واری او دا جنه واری پورے مطلب ضرور دوائی
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.